سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوي خبري خبرونه د مو زفرید سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم خبرونه وا په خبرونو پیل کړو د کابل د نهمه حوزې د خواجه رواش اړوند سیمه کې نه معلومه سواله په یو جمعات کې پر لمونځ کوونکو د ذکرې پنځه تنه وژلي او بلې ټپي کړې دي د کابل لپاره د طالبان د امیر قوماندانۍ وایند خالد صدرن رسنیو د پاسوري پیغام کې ویل دي چې پیښه د حضرت بلال په نوم یو جمعات کې شوې ده نوموړي ویل دي چې حمله کوونکي د توپنچې په وسیله د وی کورنۍ پنځه غړي وژلي او یو بلې ټپي کړې دي خالد صدرن ویل چې د نومنیو څېړنو له مخې پیښه د شخصي دښمنۍ له امله رامنځته شوې ده د پیښې دقیق وخت نه ده خودل شوی خو ویل کېږي چې پیښه انتحار د لمانځه پر مهال رامنځته شوې ده ویل کېږي چې حمله کوونکي له وړاندې په یاده سیمه کې خپل کور هم خالي کړی و او د پیښې د سیمې تښتېدلی دی دا نړیوال بانک یو تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې د ژوند شرایط لا سخت دي او د دې هیواد دوه په درې برخه اوسیدونکي په سختۍ سره د اړتیاو وړ توکي ترلاسه کوي چې خوړه هم پکې شامل دي نړیوال بانک موندلی دی چې ډېری افغان کورنۍ له سخت اقتصادي ننګونو سره مخ دي دغه بانک یو تازه اعلامیه کې ویلي چې دغه سروې د 2022 میلادي کال د جون او اګست میاشتو ترمنځ بشپړه کړې ده او په افغانستان کې طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ژوند شرایط ارزونه هم پکې شوې ده اوکراین جنوب د زاپوروژیا مرکز نږدې د ولنس نسک د یو روختون پر زیګون څنګه د روسیې د توغندۍ د لګیدو له امله یو نوی زیګیدل ماشوم زر شوې دی د دې پیښې وروسته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل روسیا یو ترهګر هیواد دی چې ویره وژنه خپروي هغه زیاته کړې ده د خپل نیوز البیا د هغه څه ترلاسه کولو لپاره په ترهګرۍ او وژنو لاس پورې کړی چې په تیرو نهو میاشتو کې ترلاسه نه کړل او هیڅکله به ترلاسه نه کړي د سیمی والی الکساندر ستاروخ شپنه وخته په ټلګرام ولیکل روسانو د ولنیسک روختون په کوچنی زیګون څنګه لوی توغندی و توغول او یو نوی زیګدلی ماشوم یې ووژه د بریټ په داسال کې تر سره کیږي چې د اوکرين په ختیځ لوهانسک او دونباس سیمو کې د روسیې او اوکرين سرتیرو ترمنځ جګړې زور اخیستې ده د بریټانیا د فا وزارت نن د نومبر په 28مه د استخباراتو په تازه ورځني معلوماتو کې ویلي دي ممکن روسیې د 3 سپتمبر راهیسې پر اوکراین د بریدونو په ترڅ کې د ایران جوړ شو په پټو ټالو تک څخه کار اخیسته وي د وزارت هم درس په ټویټر لیکلي دي د احتمال شته چې روسیې سره د ایران سخت وسلو زیرمه پای ته رسیدلې وي او اوس یې د بیا اخیستلو په لټه کې وي په دې معلوماتو کې زیاته شوې ده چې روسیې پر اوکراین د خپل بریدونو په لړ کې د دواړو نوو په پټو ټالو تک او دودیزو بیا کاریدون کیسه سمونه څخه کار اخیسته دي هاو د امریکا د خزانه وزیر د هغه پلان جزئیات خبره کړی دي چې د روسیې د نفتي محصولاتو د بیو لپاره نهایی حد ټاکي خو امریکا او متحده ایالاتو تر اوسه په دې اړه روسیې پریکړه نه ده کړې چې د روسیې د پټرولیم د محصولاتو لپاره کومه بیه وټاکي د متحده ایالاتو د خزانه وزارت او جوړو چارواکو پرون له خبريالانو سره په ټلیفوني خبرې کول چې د چلدینې پلان څخه د امریکا او د امریکا متحده ایالاتو هدف دا دی چې د روسیې د تیلو عواید راکم کړي خو په عین حال کې بازار ته تیل عرضه کړي تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو د نړیوال بانک په تازه سروې کې د افغانانو د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې ده موږ په راپور کې د پنځو ژمې او نړیوال اندوښنو سره د افغانانو وضعیت ته کتنه کړې ده د ماشومان لپاره د جمهور ټولولو کمپاین په کابل کې پیل شوې ده د چې په دې کمپاین کې کوم ماشومان سره مرسته کوي وړاندې خبرونه کې درته وایو په وروستیو کې ډېرې ځوانان له افغانستانه وتلو ته زړه کوي د چولې یو ځواني دلیل تر تاسو وایي
کار نسته کار مولوي ته ورکول کیږي جمله ته ورکول کیږي مسلکي کس ته هیڅ توجه نه
د یو ته په ختیز کونړ کې خلک شکایت کوي چې مرسته ورسره نه کیږي او هغه څه چې نړیوالې ورکوي د زورواکو لخوا ترې اخیستل کیږي
کم شې چې راځي د ملک او مالدار خلکو ته ورسیږي زمنګ د غریب پښتنه نه کی
په خطر کې د فوټبال نړیوال جام سالي روان دي خو دلته بیا کابل کې ځوانان شکایت کوي چې د برېښنا د پرچولې کابل نشي کولې لوبي وګوري
موږ به همیش تعقیبو او همیش ګور په تلویزیونونو باندې خو یو زیات ورته د کم احساس کې هغه د برق نشتون دي
نړیوال مسایل ته هم تم شو ملتیا مو وکړي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. یو ناپیژند وسوال په کابل کې پارلمنس کوونکو د ډزو بر مهال دیوی کورنۍ 15 غړي وژلې دي. د کابل لپاره طالبانو حکومت امریک مندنی ویاند وای چې بیخنه زار د لمانځه پر مهال د کابل د نهمي حوزې په سیمه کې رامنځته شوې ده. په دغه پیښه کې یو بل کس ټپي شوی دی او برید کوونکی لسته متختل دی. د موضوع نور حال په دې راپور کې وره.
د کابل ښار د نهمي اوزی اړوند د خوجرواش په سیمه کې نامعلوم وسلوال په جمعات کې پر منسکونکو ډزې وکړي، 15 تنه یو وژل او یو بل یې ټپي کړ. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان خالد زادران آزادۍ رادیو ته په استولي پیغام کې ویل دي چې پیخه د حضرت بلال په نوم په جمعات کې شوې ده. خاغلی زادران ویلي چې برید کوونکي د توفنګچی په وسیله د وی کورنۍ 15 غړي وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. خاغلی زدران ویلی چې د لومړنیو څېړنو لمخې پیخه د شخصي دښمنۍ لامل رامنځته شوې ده، خو نوموړی زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو له لوري د برید کوونکي د نیولو او پیدا کولو هڅه روانه ده. د پیخي دقیق وخت نه دی ښودل شوی، خو ویل کېږي چې پیخه نن سهار د لمانځه پر مهال رامنځته شوې ده. ویل کېږي چې برید کوونکي له وړاندې په یاده سیمه کې خپل کور هم خالی کړی او کورنۍ بلې سیمې ته انتقال کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې ورته پیخي زیاتې شوې دي. نګدی یو ونی وړاندې د کابل په کارتینو سیمه کې نامعلوم وسلوالو د ابوبکر صدیق جامع جمعه په خطیب حمله وکړه، چې له عمله د جمعه خطیب قاری نجیب الله عزیزی او یو بل منسکونکي وژل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د نړیوال بانک یو تازه سروي ښیي چې په افغانستان کې د ژوند شرایط لا سختي او د هیواد دوه په درې برخه اوسیدونکي په سختۍ سره د اړتیا وړ توکي چې خوړ هم پکې شامل دي ترلاسه کوي. نړیوال بانک موندلی ده چې ډېری افغاني کورنۍ له سخت اقتصادي ننګونو سره مخ دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
خوراکي
توګ بای لوړی شوی دی. د کونړ اوسیدونکو احمد شاه چې د خپل لسکسي کورنۍ وازنې ډوډۍ ګټونکو دی وای، پورستیو کې د کارونو نشټوالي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ کړی دی.
کارونه نشته، د کار زمينه خلکو ته برابر نه ده، خوراکي توګ بای لوړی شوی دی، خلکو کاری فرصتونه له لاسه ورکړي. خلکو مثلا په کور کې یو کس کار کوي ټول کور هغه ته ور په غاړه دی.
دایله نړیواله ټولنې غواړي شیل افغانانو سره مرستي وکړي. دا په داسې حال کې د چې پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ لپاره له حصہ په دې هیواد کې د ژوند شرایط سخت شوي او بیکاری او بیوزلی زیاته شوې ده. تازه نړیوال بانک په یوه اعلامیا کې په دې اړه د خپلې کړې سروې پایلې شریکې کړې دي. په سروې کې موندل شوی چې په افغانستان کې د ژوند شرایط اوس هم سخت دي او د دې هیواد دوه په درې برخه اوسیدونکي په سختۍ سره د اړتیا وړ توکي ترلاسه کوي چې خواړه هم پکې شامل دي. د سروې چې د روان 2022 میلادي کال د جون او اگست میاشتو ترمنځ ترسره شوی، خي چې له سیاسي ناورین یو کال وروسته په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت بدل شوی دی. په ټوله کې دا سروې په افغانستان کې د خلکو د ژوند یو تیاره انځور وړاندې کوي، ځکه خلک کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او شته حالات پر اقتصادي وضعیت او د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر ژوند منفي اغیز کړی دی. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د نړیوال بانک د رئیس ملینډا ګوټ له قوله راغلی دي د ژورې اندېښنې وړ ده، کله چې ګورو لا هم په افغانستان کې ډیری کورنۍ له لوی اقتصادي ستونزو سره مخ دي او زده کړو ته لاسرسی نه لري. په ځانګړي ډول نجونې له زده کړو راګرځول شوي. د طالبانو سرپرسته اداره باید د خوراکي توکو د اړتیاو د پرځای کولو لپاره محسوس ګامونه پورته کړي، لومړنی روغتیایي خدمتونه برابر کړي او دا باور رامنځته کړي چې خصوصي سکتور کولای شي د دندو د پیدا کولو په برخه کې رول ولوبوي، په ځانګړي توګه د هغو ځوانانو لپاره چې بیکاره دي. اغلی ګډ خبرداري ورکوي چې له دې پرته به د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو هوساینه له جدي خطر سره مخ شي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې اقتصادي ستونزه مني، خو لامل یې د نړۍ هیوادونه بولي، ځکه د طالبانو د وین زبیولا مجاهد په خبره د افغانستان پانګې کنګل کړي او پر افغانستان یې بانکي بندیزونه لګولي دي. ښاغلی مجاهد ازادۍ رادیو ته ویل،
ما اقتصادی ستونزې په افغانستان کې ستا خو د دې عامل باید مګو پیژنو. عامل د امریکا او ځینو نورو هیوادونو هغه ناسمه پالیسي ده چې افغانستان په برخه کې لري، اقتصادي تعزیرات لري، په بانکونو باندې بندیزونه دي، همداراز نه پرېږدي چې په افغانستان کې پروژې پیل شي او رشتو کې دا هیواد متاسفانه همیشه د بشر سره د خواخوږۍ غږ هم د دوی له خولو پورته کیږي او د بشر په ضد دښمنۍ هم د دوی له خوا وي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل د حصه نږدې 15 میاشتې تیریږي، خو حکومت یې هیڅ دولت په رسمیت نه دی پیژندلی او د افغانستان بانک نږدې 9 میلیارده پانګه کنګل شوې ده. د امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو ویلي تر هغه به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني تر څو چې ټول ګډونه حکومت نوي جوړ کړی او ښځو او نجونو په ګډون یې د ټولو اتباعو حقونه نوي پر ځای کړي. که څه هم طالبانو خپل حکومت ټول ګډونه بللی خو نړیوالو ته د منلو نه دی. د غشان له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې دي او ښځو ته د کار او له شرعي محرم پرته د سفر او نورو عمومي محلونو ته د تک اجازه هم نه ورکوي.
راپور کې مو واوریدل چې نړیوال بانک اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې د ژوند شرایط ورځ په ورځ سختېږي. له دې سره جوخت بیا د کابل یو شمېر اوسېدونکو له دوه اونیو راهیسې د بېوزلو ماشومانو لپاره د جامو راټولولو کمپاین پیل کړی دی. په دې راپور کې به واورو چې دغه ماشومان څه غواړي.
پایسه چبلغ خردن یا بوت خردن کالا خردن تاوان چه نداره.
نومی رخصانه ده او ده کورنه یوازنه دوری گتون که ده. یه ولس کل نه رخصانه چه پا کابل خار که ماسکونه پلوری وایی چه ده جمعی لپاره گرم جامعه نلری. نوموړی ازادي راډیو ته ویل
د زمستان نه جمپر
ژمی لپاره ګرم جمپرونه نه لرو، نه تودې خولۍ او نه هم بوټان. موږ په ژمی کې له کور څخه سهار وخت په یخنۍ کې راوځو. کله چې موږ راځو چپلې مو په پښو وي، یخ مو کیږي. په سختۍ خرڅو او په سختۍ پیسې پیدا کوو.
یا با مشکل میفروشیم.
در رخصانه په چیر ډیر داسې ماشومان شته چې د کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې د واټونو پر سر سودا خرڅوي او یا هم سوال کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کابل ښاریانو د دغو بېوزله ماشومانو لپاره د ژمنیو جامو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی. د دې کمپاین له مسؤلینو علي عمر وایي چې دوی د یو شمېر ځوانانو، استادانو او خبریالانو په مرسته د هغو ماشومانو لپاره د جامو برابرولو کمپاین پیل کړی دی چې په سړکونو کې کار کوي، خیرات ټولوي او یا هم په روزنتون کې اوسیږي. ښاغلی عمر وویل چې دوی تر اوسه له خلکو یو څه پیسې او جامې راټولې کړې دي. هغه زیاته کړه چې د دوی په مرستو کې خولۍ، دستکش، جرابې، جمپرونه، جاکټونه، پتلونونه او بوټان شامل دي چې په پام کې ده په 1500 ماشومان وي وبېشي.
مردم عزیزم واقعا
مګرانو خلکو واقعا هڅه وکړه، زیار یې وګاله، خپل احساسات بیان کړ. دوی څخه ملزګونه جوړه جامې راټولې کړې او لدنن او بهر څخه یو شمېر پیسو پر راټولولو کې هم ونډه واخیسته.
پولم سم گرفتن از داخل و بیرون.
خاغلی عمر زیاتوی چې د دوی کمپاین باید روان اونۍ تر پایه دوام وکړي. د نوموړي په خبره دوی د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت هم لسلو ماشومانو سره د جامو مرسته وکړه. د ماشومانو لپاره د جامو د راټولولو د کمپاین تنظیمونکي وایي چې د دوی پروګرام یوازې تر کابل نه دی محدود او د تخار، سمنګان، هرات، بلخ، کاپیسا او پروان په ګډون په نور ولایتو کې هم دغه کمپاین پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ژمي پر رسیدو سره یو شمېر ماشومان د جامو د اړتیا ترڅنګ د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخ دي. په دې وروستیو کې د ماشومانو د ساتنې نړیوالې موسسې سیف د چلډرن په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د شاوخوا 10 میلیونه ماشومانو د بد وضعیت او خوراکي توکو ته د دوی د نه لاسرسي په اړه خبرداری ورکړی دی. په دغه راپور کې راغلي چې د اقتصادي بحران، په اوکراین کې د جګړې له وجې او د روانې وچکالۍ له امله هر ورځ په افغانستان کې 9.6 میلیونه ماشومان وږي پاتې کیږي او دا ماشومان په لنډ مهال کې بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به وی سیمه ایز موضوع ته تم شو. د ارمنستان لویدیز پلوی اپوزیسیون غوښتنه کړې ده چې ارمنستان د ګټو د تړون له سازمان څخه چې د روسیې تر ډېر نفوذ لاندې دی واوسي. د ارمنستان اپوزیسیون له دغه سازمان څخه د ایروان د ایستلو غوښتنه وروسته له هغې کوي چې بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکو په دې وروستیو کې د ایروان هغه غوښتنه رد کړه چې له آذربایجان سره په کړکیچ کې له دغه سازمان څخه د پوځي مرستې غوښتنه کړې وه. تفصیل په دې راپور کې واورو.
د ارمنستان د ملي ډیموکراټیک اتحاد په نوم لویدیس پلوی ائتلاف چې پرونی په پلازمینه روان کړي وي مظاهره په ترڅ کې دا غوښتنه وکړه د غراز ویل چې نن به هم خپل مظاهرو ته دوام ورکړي. د ائتلاف وایي چې ارمنستان د ګډو ګټو د تړون د سازمان له ائتلاف څخه ووزي. دغه غوښتنه داسې مهال شوې چې نن به د ارمنستان پلازمینه روان د موسکو تر مشرۍ لاندې د دغه دفاعي بلاک د سرمشریزي کوربه وي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هم پکې ګډون وکړي. د ارمنستان د ملي ډیموکراټیک اتحاد په ائتلاف کې یو شمېر هغه سیاسي ګوندونه او نورې ډلې شامل دي چې اکثر یې ملت پال نظریات لري. په ایروان کې پرون مظاهره کوونکو د روسیې ضد شعارونه ورکول دوی تور پورې کړ چې په 13 سپتمبر میاشت کې له آذربایجان سره په سرحدي خونړۍ شخړه کې نه روسیا او نه هم د بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان په ګډون د ګډو ګټو د تړون د سازمان کوم بل غړي له ارمنستان سره مرسته وکړه. ارمنستان ویل چې دغه شخړې د باکو د یرغل په نتیجه کې رامنځته شوې چې په ترڅ کې د ارمنستان د قلمرو ځینې برخې ونیولې. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د نومبر په 14 د ارمنستان له یو ټلویزیون سره په مرکه کې د ګډو ګټو د تړون پر سازمان انتقاد وکړ چې له ارمنستان څخه د هغې په خاطر چې ایروان د 2021 کال په مې کې د آذربایجان له خوا د یرغل څو پیښې یادې کړې ملاتړ ونکړ. ایروان په ښکاره پر دغه سازمان دغه انتقاد ورسته له هغې وکړ چې د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکو په دې وروستیو کې د ایروان هغه غوښتنه په کلکه رد کړه چې له آذربایجان سره په کړکیچ کې له دغه سازمان څخه د پوځي مرستې لپاره کړې وه. لوکاشنکو د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ کړکیچ کې دغه سازمان له هر ډول مداخلې سره مخالفت څرګند کړ. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د ناګورن قرباغ د لانجمن سیمې پر سر له کلونو راهیسې کړکیچ روان دی. ارمن ټبره بیلتون پالو د 1990 لسیزې په پیل کې د جګړې په ترڅ کې د ناګورن قرباغ ډېرې هغه سیمې ونیولې چې اکثریت اوسیدونکي ارمنان دي. په دغه جګړه کې شاوخوا 10,000 کسان ووژل شول. دواړو لور په 2000 کال کې بیا د دې سیمې پر سر جګړه وکړه چې شپږونه یې دوام وکړ. په دغه جګړه کې چې د روسیې په منځګړې توپ یو اوربند سره پای ته ورسېده د دواړو لور په زرګونو کسان ووژل شول.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د فوټبال نړیوال جام لشور او هیجان ډکې لوبي کڅ هم سیالي په قطر کې رواني دي. خودلته کابل کې هم مینوال کم نه دي. خای د مینوالو همدا مینوي چې په کابل کې د کابل سٹار په نوم دی او هوټل مسؤلینو د مینوالو لپاره د غلطه غټ سکرین لګولای او د پیسو په مقابل کې خلکو ته سرګرمي برابر کړی ده. خو خای د فوټبال ډیر افغان مینوال چې اقتصادي ستونزې ولري پیات هوټل کې د سیالیو لیدو محروم وي. دوی به په خپل کورونو کې په ټلویزیونونو د لوبي ګوري او وی لیدو یو شی بخوند داخلي. د فوټبال د نړیوال جام سیالیو دوه افغان مینوالو امان الله او مجیب الرحمن ازادي رادیو ته ویل
په قطر هیواد کې چې لوبي پیل شوه دي او موږ په ډلېزه توګه کله کله کینو ملګرو سره لوبي ګورو په ټلویزیون کې او کله کله انفرادي توګه خپل ګورو کله کله هغه سیمینوال سره ټولېګو چې یو ټیم پلوای وي.
موږ به همیش تعقیب او همیش ګورو په ټلویزیونونو باندې. خو یو زیات تر ته کم احساس کیږي هغه د برق نشتون دي چې زیات وخت پرشاوي کیږي او نه یې.
په افغانستان کې د فوټبال د نړیوالو لوبو مینوال دا شکایت داسې محل کوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلان ویلي د شپې ورځې ازبکستان نه افغانستان ته راغلي وارداتي برېښنا نیمه تر اکمه شوې ده. دوی لامل په هغه هیواد کې تخنیکی ستونزې په ګوته کړې دي. د فوټبال افغان مینوال وی د هغې ورځې په هیله دي چې یو ورځ د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په شان د فوټبال ملي لوبډله هم د لویو لوبډلو په وړاندې په نړیوالو سیالیو کې وګوري. د فوټبال نړیوال جام لوبې د روانې نومبر په 14 په قطر کې پیل شوې دي. د 2022 فوټبال نړیوال جام په دې لوبو کې 22 لوبډلو برخه اخیستې ده چې په اتو ګروپونو ویشل شوې دي. په دې نړیوال جام کې په 9 ورځو کې ټولې 14 سیالۍ ترسره کیږي. د فوټبال د تنظیم نړیوال ادارې یا فیفا د معلوماتو له مخې په قطر کې د فوټبال دې سیالیو ته پر چمتووالي څه باندې 260 میلیارد ډالر لګول شوی چې دا د فوټبال په سیالیو کې تر اوسه تر ټولو لوړ لګښت دی. دې سیالیو ته د نړۍ للار او بره سلګونه زره مینوال قطر ته تللي دي او دا لوبې له نږدې ګوري. خو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان چې د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی اوسیدونکي نشي کولای د فوټبال د سیالیو د لیدلو لپاره د قطر ویزې ترلاسه کړي. د فوټبال نړیوال جام په هرو څلورو کلونو کې یو ځل کیږي. په 2013 کال کې نړیوال جام کې اتلولی فرانسې ګټلې و، خو سکه لا معلومه نه ده چې دا جام به څوک یوسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیرته افغانستان ته راشو. وخت طالبان تر رسیدو وروسته له افغانستان څخه د خلکو د وتلو لړۍ تر پخوا چټکه شوې ده. بیکاري د ژوند نامعلوم برخلیک او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې ځوانان لکړي چې هیواد پرېږدي. تفصیل په دې راپور کې وره.
که څه هم له هیواد څخه د تلونکو کسانو کره شمیر نه دی معلوم، خو دا شمیر د تیر په پرتله زیات شوی چې تر ټولو ستر لاملونه اقتصادي کمزورتیا، بیکاري او ویره په ګوته کیږي. عبدالقیوم د کندهار ولایت وسیدونکي چې 28 کاله عمر لري او تر لیسانس پورې زده کړې کړي، هغه وایي چې بیروزګاری او غربت دې ته مجبور کړي چې له هیواد څخه بهر د وتلو لارې ولټوي او هلته د کاروبار پلټه کې سي.
سو ځای مې سبتي نامونه کړي دي، امتحانونه مې ور کړي دي، مګر هر ځای به وایسته وي. کار نسته، کار مولوي ته ورکول کیږي، ملا ته ورکول کیږي، مسلکي کس ته هیڅ توجه نه کیږي. موږ کچیر ماته کار نسته پیدا، زه مجبور یم چې هر کم اوسې زب نه پکه کور ته برابروم، یا به خارج ته ځم، چې هر لارې یا به پاکستان ته ځم یا به ایران ته ځم.
عبدالقیوم وایي که څه هم د غیر قانوني لارو څخه د قاچاقبرو په مرسته د خلکو د وتلو لړۍ کلونه کیږي روانه ده، خو واکته د طالبانو تر رسیدو راهیسې دا شمیر ډیر سوی دی. نو موري وای چې امریکا او اروپا ته د تاک فیصدی اقامه ده، نو ار دي چې گاونډوی هیوادونو ایران او یا هم پاکستان کې یو هیواد په قشاکی لار ولارسي.
اروپا ته خمر نسوتللی، پاکستان ته بروانیو، ایران ته بروانیو، د خلکو روزمره روزانه کارونه کو بیلچه بو یا به د خلکو مزدوران کیرو.
امان الله بیا هغه ځوان دی چې تر ډیرو سختوی ګالولو ورسته په دې وت باندې دی چې گاونډي هیواد ایران ته په قشاکی لار واوړي او هلته روزانه مزدوري پیل کړي. هغه وایي چې له هیواد څخه اته میاشت مخکې په دې خاطر چې ورته د کار زمينه برابر نه و او د کورنۍ مصارف نه سوای پیدا کولای اولاړي. د نوموړي په خبره که څه هم پر قچاکي لار تلل د مرګ سره لوبي کول دي، خو اقتصادي مشکلات دې تاړ کړي چې د مرګ سره د غلوب وکړي او ځان له هیواد څخه وباسي.
ما تقریبا تر 12 سم پر زده کړې دي، د سیاتنه میشت کیږي چې د افغانستان سره غلم دلې په ایران کې په کاریګری اخته ما په کور کې کارونه کو. په دې خاطر علم افغانستان سره ځکه چلته د کار زمينه نه برابر، بیکاری سپلې کارونه نه وو، خود کور مصارفات یې موږ غوښتله، نو مجبور اوسولم چې رسم ایران ته دلته سخت کارونه کو.
یو شمیر دا ځوانان پرته لدی چې کورنۍ خبرې کړي له هیواد وزیا او یو بهرني هیواد ته رسیدو ورسته خپل خپلوان له خپلې کډوالۍ خبروي. د ځوانانو د تګ راتګ ته ایران او پاکستان دوه غلارې دي چې دوی پرې په قاچاقي ډول ځانونه عربي او لویدیځو هیوادونو ته رسوي. په دې دوه هیوادونو کې د انسانانو د قاچاق لسګونه ډلې موجود دي چې په بیلابیلو شرایطو او بې سره د ځوانان د خوشي هیوادونو ته رسوي. د اقتصادي چارو کارپو بریالي سمسور وایي چې په هیواد کې وسنې اقتصادي او کاري وضعیت تاندېښنې وړ دي او که حل لار ورته پیدا نکړل سي، نو په هیواد کې د جنایي جرمونو د زیاتوالي ترڅنګ به له هیواد څخه د ځوانانو د تیښتې شمیر نور هم زیات سي.
په شکل دی باید خپل اولاد ته کار وړي پیدا کړم. یو تاسو زه په هیواد کې دنه کېدای شي چې وجود راځي، هغه هر څه بیا نه وجود راځي، دا ټول شان ته لاره وایي. او بل خبره دا چې خلک هڅه کوي، کوشش کوي چې د هیواد څخه د باندې ووځي او مشتاق ته معمیر چې د هیواد څخه د باندې وتل د ډوډۍ لپاره، د نفقې لپاره، هغه هیڅ د خلاصون لاره نه ده. هلته هیڅ عزت د دې خلکو لپاره نه شته چې د هیواد څخه ووځي. هلته فیصله د یو مهاجر په صفت باندې یاد او فیصله لکه یو کېږي کوم دلته به هم باندې هم به کار کوي، داسې استفاده به څخه کیږي. شش ځوانان دي په افغانستان، د افغانستان څخه وزي د باندې.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والی ویان اجزید وایي دوی غواړي ټول لوستو او نالوستو ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي.
زموږ دا وظیفه ده او دا مو د مشرتابه د طرفه سره ته امر دی چې او دا مو وظیفه او ذمہواري جوړیږي چې د کندهار شهریانو او د شهر و بیروزګار ځوانانو ته په خپل وطن او په خپل شهر کې
د کار زمينه برابر کړو. دا په داسې حال کې چې پر طالبانو تور دي چې په ګمارونو کې انډیوالي او خپلوي پالي او د لوستو او مسلکي کسانو پر ځای خپل ملګرو ته دندې ورکوي چې دې چارې بیکاری زیاته کړي او د دولتي ادارو چارې له خنډ سره مخ کړي دي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په ختیس کې کونړ ته ورشو. د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ کې یو شمېر کډوال شکایت کوي چې مرستندوی ادارو ورته په مرستو کې پاملرنه نه کړې. د دوی په وینا چې خپل سیمو د نامنیو او پاکستانیانو توپچی بریدونو لویری راکړه شوې ده، خو په هوار سیمو کې له هر ډول امتیازاتو بې برخې دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د ډیورند کرښې سره د نږدې سیمو اوسیدونکو وایي په تیرو کلونو کې د نامنیو او په ځانګړي ډول د پاکستاني پوځیانو د توپچی بریدونو لویری د خپل کورونو او جیدادونو پر خودو تاړ شوی. یاد کډوال شکایت کوي چې په بدو حالاتو کې ژوند کوي، خو په کومو ځایونو کې چې میشتي مرستندوی ادارې ځای اوسیدونکو او چارواکي ورته په مرستو کې برخنه ورکوي.
ملنګ کډوال د خاص کونړ د ورسک کلی کې پروت یم. دلته ټول خلکو ته سروې کیږي، جنار راځي، خو موږ ته خپل حق نه رسول کیږي. کچیر موږ ول سوال ته تلاړ شو، هغه وایي د انجینرانو کار دی، انجینرانو ته پوسو کیږي. کچیر انجینرانو ته موږ لاړ شو، انجینران وایي چې موږ ملکانو ته حق سپارل دی، موږ نه وغواړي. چې موږ ملکانو تلاړ شو نو ملکان موږ اصل خبره نه اوري. موږ په دې ځکه کې به برخه دي شنه پاتې شول، ډیر غریب ډیر مسكين عجزه خلک یو. کډوال نه پله لرو نه پټه لرو نه مال حال سره باید چې موږ ته دلته پامرال نه وشي.
زه د خاص کونړ ولسوالۍ نه د سبزلي خبرې کوم. زه د ولې نه رکړوال شین د ورسک کلی کې موږ پراته یو. دلته موسسات راځي، کم شی چې راځي دغه ملک او مالدار خلکو ته ورسیږي. زمونږ د غریب پښتنه نه کیږي. موږ کولسوالۍ ته لاړ شو، هغه راته انجینر یاد کړي، که انجینر ته لاړ شو هغه راته ملک یاد کړي.
په کونړ کې چارواکي هم وایي په تیرو کلونو کې د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو په وجه د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د شالی ولې او ډیورن کرخي سره د نږدې پرتو سیمو زیاتو اوسیدونکو خپلې مینې پریخي. دوی هم لمرستندوی دارو غواړي چې باید دغه کډوالو سره مرستي وکړي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
نو موږ هم دغه موسساتو نه غوښتنه لرو چې په انصافي ډول باندې ورشي او چې کوم هغه محتاج خلک واقعي دغلته هغه مهاجر خلک هغه چې بې کوره شوي دي او لرو درونه یا د نورو ځایونو نه دلته راغلي دي اوسیږي، باید د هغوی سره هغه خپلې مرستې وکړي او دغه مرستو ته څم چې نورو خلکو ته ورکوي باید د هغې غږ هم واورېدل شي.
د خاص کونړ ولسوالۍ یو شمېر کډوال په داسې حال کې د مرستو په ویش کې له توپیریز چلند شکایت کوي او په یادو کومکونو کې د خپل برخې غوښتنه کوي چې یو شمېر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د بشري ناورین پراخېدو ته اندېښنه ښودلې ده او وایي په میلیونونو افغانان د خوړو کمی سره مخ دي چې په پیل شوي یخ ژمي کې به ورته له خوړو او سون موادو پرته ژوند تیرول له کړاوونو ډک وي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. د زما چې الله موحد د هلمند ولایت د بغنی ولسوالۍ د سرباز سیمه څخه وښه ولرم مشکله په نوی دښ فعالیت لرم. دا خبره تاسو ته کوم از ما زغ تلور مقامات تر ورسیږي. ما ول دغه د هلمند میوه چې د دغه د هلمند وچه میوه چې د یا دغه پمبا چې د اپای په فروش ورسول شي او سمي امر څنګه دا غشتنه د چاره ورون ته د لار زمينه برابر کی سرحدات باندې یا پر دغه کمی لارې چې نړیوال صادر شي دا کوم وچه میوه د پمبا چې د نو دا کمی د افغانستان وړي دولت استفي دولت چې دا تجارت له هم وربان شي او د خوراکي توکو به ورسي د جمع پر رسیدو دی. نو دا خو دا ډیر تاثیر په دښنیان باندې ځان می چې دا د ارزواتي اختاکی یا مریضان دي یا نور خلک دای چې خپل کور کې ګوډین نو لري خلک بیا ګولا دوی باندې قدرت نه لري. خدای خبر غنم په شپږ سو ورکوې دي معنی نو دا اسلامي امارات باید ډیر هڅه په دغه لارو کې پر سرحدات باندې وښي دا نور د نړیوال څه دغه شان صادر شي اوس مطلب د کندهار انار دي دا پر روز کې زنه راځي ومه راځي دغه د بار لا تر سره د پاکستان خواته نو دا خو بیا دغه تجارت اون ته څونی سخت ځان به چرسیږي نو هغه پاک دی رحم وکړي. اسلام علیکم.
یتریالی عزیزی د کندهار ولایت کا خبره کوم. زه ترجمان یم د حساب کندایان سره ما کار په ډیفرنت ډیفرنت پارٹی او پارٹی ما کار کړی. موږ په افغانستان کې پاتې شولو. موږ په خپل ځان ته یو پروسه درلوده چې یو مو موږ کورونا دې چولاله موږ رقم رقم مشکلونه مزلوله ما دا خوښ نه چې دا یو مو ته یو الله یو پروسه جوړه کې د خپل خلک پاتې دا وي څوک په کار لري نه څوک کار اته خپل ور ماته پیژنې سره سوالي نه ماته کومه کرکه وایي ټول کې وکی هغه د سوال ته نیسی وایي دا سره جوړ ما ګر ټیم ګر ما په مشکل خبرې سره کوم څه نه سره کوم نه کوي تاسو ډیر نه وړاندې ما ما دا پیغام دی زما ځخ زما همکار یا زما کارمندان چې دا زما ځخ غواړي دا سلام
السلام علیکم محترم دا طالبان ډیر بخیل خلک دي چې ته قوت نه کوي دا جمعه وګورو دا یخ وګورو دا ولګو توند وګورو دي تقوت نه ورکي والسخي حبيب الله ولو كان فاسقا سخي دوست خدای دی ولو كان فاسق وي والبخيل عدو الله ولو كان زاهدا بخيل دخمن دو خدای دی ولو كان زاهد وي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونه دوی منی مایتر اورسیدو په دې برخه کې درته د ازادې اوریدونکو پروګرام لرو خطر هغه وړاندې خبرونه د کابل د نهمه حوزې د خواجه رواش اړوند سیمه کې نامعلوم وسلوال په یو جماعت کې پرلمنځ کوونکو د ذکر دي چې 15 تنه وژلې دي او یو بل ټپي کړی دی. د کابل لپاره د طالبان د امنیت قومندانې وایند خلیز درن رسنیو د پاسولي پیغام کې لیکلي دي چې پیخه د حضرت بلال پونم په یو جماعت کې رامنځته شوې ده. د موړي ویلي دي چې حمله کوونکي د تفنچې په وسیله د وی کورنۍ 15 غړي وژلې او یو بل ټپي کړی دی. د نړیوال بانک یو تازه سروي ښیي چې په افغانستان کې د ژوند شرایط لا سختي او د هیواد دوه پدری برخې اوسیدونکو په سختي سره د اړتیا وړ توکي چې خوره هم پکې راځي ترلاسه کوي. نړیوال بانک موندلې ده چې د افغاني کورنۍ له سخت اقتصادي ننګونو سره مخ دي. دغه بانک په ویلمه کې ویلي چې دغه سروي د 2022 میلادي کال د جون او اگست میاشتو ترمنځ بشپړه کړې ده او په افغانستان کې طالبان لوبیا ځلې واکمنې دو روسته د ژوند د شرایط ارزونه هم پکې شوې ده. د اوکراین جنوب د زاپوریژیا مرکز نږدې د ویلنسک د یو روختون پر زیګون څنګه د روسي د توغندي د لګیدو لامل یو نوې زیګدلې ماشوم وشل شوې ده. د دې پیښو وروسته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل روسي د یو ترهګر هیواتې چویره وژنه خبروي. هغه زیاته کړې ده دښمن یو ځل بیا د هغه ستر لاسکول لپاره په ترهګری او وژنې لاس پورې کړی ده چې په تیرو نهه میاشتو کې تر لاسه نه کړل او هیڅ کله به تر لاسه نه کړي. د سیمه والي الکساندر شپینه وخت په ټلګرام لیکلی دي روسانو د ویلنس کرختون په کوچنی زیګون څنګه لوی توغندي وتوغول او یو نوی زیګیدلې ماشومی وواشه. د بریټانیا دفاع وزارت نن د استخباراتو په تازه ورځنیو معلوماتو کې ویلي دی ممکن روسیې د 3 سپتمبر راهیسې پر اوکراین د بریدونو په ترڅ کې د ایران جوړ شو او بې پلوټ الوتکو څخه کار اخیستی وي. د وزارت همداراز په ټویټر لیکلی دي د دې احتمال شته چې روسیې سره د ایران سخت وسلو زیرمې پای ته رسیدلې وي او روسیې د بیا اخیستلو په لټه کې وي. په دې معلوماتو کې زیاته شوې ده چې روسیې پر اوکراین د خپلو بریدونو په لړه کې د دواړو نوو بې پلوټ الوتکو او دودیزو بیا کارېدونکو سیستمونو څخه کار اخیستی دی. او د امریکا د خزانه وزارت د هغه پلان جزئیات خبر کړی دي چې د روسیې د نفتي محصولاتو د بیو لپاره نهایی حد ټاکي. خو امریکا او متحده ایالات روسه په دې اړه روسي پریکړه نه ده کړې چې د روسیې د پټرولیم د محصولاتو لپاره کوم بیو ټاکي. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت جکړو چارواکو پرون له خبريالانو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې له دې نوي پلان څخه د امریکا او د امریکا د متحده ایالاتو هدف ده چې روسیې ته د تیل عواید راکم کړي او په نهایي حال کې بازار ته تیل عرضه کړي.
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. په دې ونی کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي د مرستو لوي شانی ولې د ټلیفوني سیستمونو تر ستونزو او د غراز یو شمیر نورو ټولنیزو ستونزو او نخوالو پاړه. تیره اونۍ د نومبر په 14مه د ملګرو ملتونو لخوا د زغم نړیواله ورځ ولمانځل شوه. زغم د یوې سولیزې ټولنې لپاره ډیر مهم بلل کیږي او د تاوتریخوالي د لمنځتلو لامل هم کیږي. په افغانستان کې بیا زغم ډیر کم دی یا خلک ډیر کم کولای شي چې خپل احساسات قابو کړي. په همدې اړه موږ له یو ارواپو سره هم غږېدلی یو خو راځئ په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خود آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محمد اسلام همت هم د نیمروز له دلارام ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. د امرست پر برابر مې ورور یو خبره درته کوله چې د امرست چې کومې راځي د مسکینانو او مستحقو په نامه د یوې مستحقې کورنۍ ته نه ورکول کیږي، او یوازې پر هغه کورنیو چې واسطې لري په دولت کې خپل کسان لري هغه کسانو ته ورکول کیږي. دلته زموږ په منطقه کې د دلارام د کلاګۍ په نامه یوه منطقه ده. زه داسې خلک پیژنم چې هغه ته یو سړی ته د ملک په نامه 40 کاټه ورکړل شوي دي، او هغه بیا دغه ملک بیا دغه کاټونه ټول خپل قریبانو ته ورکوي. نو دغه مشکل دی، او غوښتنه مو دا ده چې د دغسې کسانو څخه دې د دغه مرستو دغه پروسه چې د دغسې کسانو د لاسه راووځي. دا ډول ویش دا عادلانه نه دی، او دا هیڅکله مستحقو کسانو ته نه رسي.
وحدت پال خبرې کوم، نورستان ولایت نه. دغه نړیوالو لخوا چې کوم مرسته ترسره کیږي، متاسفانه په افغانستان کې دغه مرستو د توزیعاتو په برخه کې ډیر زیات شکایت او ګیلي خلک دغه د مرستو په اړه کوي. نو متاسفانه تر اوسه پورې یو داسې میکانیزم نه ده جوړ شوی چې دغه مرستې په شفاف ډول باندې هغه وړ مستحقینو باندې توزیع شي. نو زما په نظر باندې د دې لپاره زه یو طرحه لرم. هغه طرحه او نظر زما دا دی چې دغه مرسته چې ورکول کیږي د کلي هغه کم ملکان یا د کلي شورا چې کم مرز دي، نو باید هغوی سره په مشورې او د ملا امامانو سره په مشورې باندې باید هغه کم مستحقین او بېوزله خلک دي هغوی باید په لومړي قدم کې هغوی ته باید دغه مرسته ورکولی شي، او چې کوم خلک مطلب دغه مرستو نه برخوداره کیږي هغوی دې باید په کمپیوټر کې هغوی نمونه ثبت شي. دې نه یعنی کله چې هغوی ته هغه مرستې ورکولی شي او هغوی نمونه ثبت شي، نو هغه نه وروسته چې کوم خلک پاتې دي باید هغوی ته ورکړی شي. یعنی داسې تدریجي ډول سره، یعنی داسې په یو قدم کې په یو ځل سره زه فکر نه کوم چې دغه ټول مرستې ټولو خلکو ته ورسیږي، ځکه چې هغه د بېوزلو خلکو تعداد ډېر وي او مرسته امکانات یا هغه کم وي. نو ځکه اول قدم کې، یعنی اول ځل چې مرسته کیږي په اول قدم کې هغه یو تعداد خلکو ته ورکولی شي، او په دوم قدم کې چې کوم خلک محروم دي هغوی دې ورکړی شي. همداسې په تدریجي ډول سره باید دغه مرسته همداسې ټولو ته ورسیږي. نو متاسفانه دلته شکایتونه ډیر زیات دي، واقعا چې دغه شکایتونه پر ځای شکایتونه دي، ځکه چې د موسسه چې کوم خلک کار کوي هغه خپل هغه افراد و خپل هغه کورنۍ هغوی نمونه لیکي، او کوم دغه حکومتي چارواکي بعضې هغوی هم خپل هغه افراد هغوی ته لومړیتوب ورکوي، او هغه کوم بېوصل او هغه اصل مستحقین چې دي هغوی همداسې محرومه پاتې وي.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. زه د غزنی ولایت د اندړو د ولسوالۍ یم. دا کومې مرستې چې کیږي دا مرستې ټولې مستحقو کسانو ته نه رسیږي. په کلي په جوماتو کې بدی وی جنجالونه را جوړ کړي دي، ټول دی وایستې خلکو ته ورکیږي. نو د ما خواهش ده چې دا مرستې یو مخ بل عموم بندي شي. ډېر سخت په ساتونه جنجالي کور په کور بدی را روانه کړي ده، را جوړه کړې، ټول دی وایستې خلکو ته ورکیږي، مستحق کسان پاتې دي. فقط وسلام دی، خدای په امان.
السلام علیکم، زه نظر محمد د کندهار ولایت پنجوای ولسوالۍ څخه مې دغه ساز سره دغه پیغام شریک کړی دی چې طالبان د خلکو حقوق ته پام نه کوي، او خلک خپل پر سر ډبې د اعتدال نظام خلکو ته تکلیفات او مشکلات جوړوي. زموږ د آزادي رادیو څخه دا غوښتنه ده چې دغه مشکلات دته د لوړپوړو چارواکو پورې ورسیږي چې خلکو ته آزار او مشکلات جوړ نه کړي، او اوس پر چکپاینو باندې له خلکو څخه پیسې هم اخلي.
سلامونه علیکم هیلې د آزادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته بعد سلام. زموږ دا پیغام دی چې طالبان دولت مولت نشي جوړولی، هسې بس نن دا کار کوو نن دا کار کوو، وخت په تیرېدو ده. خلک دولت کې لمړو شو، پلیاز د خدای پلیاز د قرآن. دولت دسی که دولت دې جوړې به دول د دې دا ټول سرونه کل کی، ها چې نظام جوړي فوجان خو وختم وختم نه پریدي، سرونه به ټول د دې یو سر نه ماشین شي. نو بعد سلام، جدي اقدام کرنے کی جوړې نو باید وخت نور ور نکړ شي، ځکه چې ډیر وخت تیر شو، یو نیم کال نن سبا پوره کیږي. دا سر رقم دولت ده، پلیاز د خدای دولت کې نه خلک مړ شو.
السلام علیکم، زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت تاسو دا پیغام پریږدم. دلته په هلمند ولایت کې انټرنیټ چې دی هغه زیات کمزورې دی، په اکثر ولسوالیو حتی په مرکز لشکرګاه کې هم کمزورې دی. نو موږ د دې څخه ډېر ناراض یو، داسې هېڅ یوه شبکه نشته چې د یونیټ موږ څلور ساعته کار دی نه واخو، حتی بیخی یعنی که موږ یو پیغام یو ویډیو په خلاصو په څو څو دقیقو موږ ورته انتظار کوو. او بله خبره دا ده چې دلته د دغه کوم مخابراتي شرکتونه چې دي د هغو نمایندګۍ دي، نو کله زموږ په سیم کارټونو کې کومه ستونزه راسي یا هم غواړو چې سیم کارټ ځان ته واخلو، نو پر هغوی باندې هیڅ وار نه پیدا کیږي، واسطه حتی کار بش کوي. نو بلا واسطې یو سیم کارټ که سړی غواړي رانیسي نه رانیول کېږي، چې واسطه په نمایندګۍ کې ونه لري. نو زه د شرکتو څخه دا هیله ورزو کوم چې دلته په هلمند کې دوی خپل خدمات کوي، که هغه انټرنیټي خدمات یې که نور خدمات یې، او په هلمند کې د خپل نمایندګۍ یا زیاتې کړي، یا هغه نفر یا هغه پرسونل یې زیات کړي چې دغه هیوادوالو ته یو اسانتیا جوړه شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آزادی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. اصله سلام، زه د بغنی د ولسوالی د سر بغنی د کلی ته احسان الله خبرې کوم. موږ د خدو ی بولی کانتنان بولی د دو سره بیخی په عذاب یو، موږ سره کې موږ ټلیفونان کار نه کوي. موږ د وای فای سره خپل ټلیفونان وصل کړي دي، هغه په پنځلو ورځو کې شپږ سوه کالدارې زموږ څه غواړي. مصرفونه بیخي ډېر چې په بیا داسې هم پېښېږي چې شپږ سوه ورکو درې ورځې کار وکړي، بیا ور زموږ ټلیفون کار نه کوي. دا اوس څه پسوي دي، وایي هغه پیسې خلاص کړي دي. موږ اګر بیخي په عذاب یو. موږ د مجاهدینو د لوړو چارواکو ته دغه هیله ده چې دغه بغنی ولسوالۍ ته چې توجه وکړي، د داخدو یو انتنان دې ولګي. فقط دوه انتنه بالا غواړي هم نه، دلته یو کوتل د دې کوتله د پر سر باندې ټلیفون کار کوي، لوړې خواته بیا کار نه کوي. فقط دوه انتنه چې ولګي بس موږ ډېر وسا کېږو.
زه راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. اړیکه مې نیولې د روزګان ولایت د شهید اساس ولسوالۍ څخه. زما غوښتنه د لوړپوړو چارواکو څخه دغه ده چې د زموږ شهید اساس ولسوالۍ بیخي تر شا پاتې ده. نه سړک لري، نه اوبه لري، نه مکتبونه شته، نه مدرسې شته، او نه مخابراتي شبکې شته. موږ بیخي تر شا پاتې، هیڅوک زموږ غږ نه اوري، او څه خواري او تکلیفونه چې پر موږ تېر شوي دي په دا شلو کالو کې، هیڅ یو ولسوالۍ به هم دونې تکلیفونه نه وي ګاللي. وسلام.
السلام علیکم، بصیر دمن یم د کابل د بګرامیو نه مې اړیکه نیولې ده. د جمعې پر رسېدو سره متاسفانه په کابل ښار کې د سون توکو او د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې دي د نورو کلونو په نسبت سره. داسې کورنۍ شته چې هغوی د خوراک دپاره څه نه شي اخیستلی، نو د سون دپاره به څنګه شی واخلي؟ د عمارت اسلامي څخه موږ هیله ده چې د نرخونو باندې لږ کنترول وساتي، او همدارنګه مدومې موسسې چې کومک کوي هغوی سره هغوی نه هم دا هیله ده چې غریبو کورنیو سره مرستې په دوامداره ډول وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه ولی محمد ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ اقتصاد سره په اړیکه کې یم. د خپل منطقې ستونزه ورسره شریکوم. ستونزه په دې شکل ده چې په کامې کې یو لوی روغتون وجود لري چې په روغتون کې شته ډاکتران، خو نه کاري تجربه لري او نه مریضان ته رسیدګي کوي. اکثره مریضان چې ډېر عاجل دوا ته ضرورت لري، دوی ورته ترتیب نه پوهېږي چې په څه شکل د دوا ورکړي، نه ورته لاره ګودر ښایي او نه مریض سره همکاري کوي. دوی کافي تجربه هم نه لري. دوی په واسطو او په رابطو راغلي خلک دي. هیله کوم د اسلامي ممارت د ادارې څخه چې دغه هسپتال کې پوره اصلاح راولي. دا داسې هسپتال دی چې د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ د خیوې او د کامې ولسوالۍ اکثره مریضان همدې هسپتال ته راوړل کېږي.
زه شفیع الله هم د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل د سیمې نه تاسو دا پیغام پرېږدم چې زمونږ د ګنجګل دا کومه سیمه چې ده، د نه پورته دا کومه علاقه چې سرحدي علاقه چې ده، تر بره سرحد پورې د زپرې په نامه کلی ده. د دا سرک خام دی. زه چارواکو نه دا غوښتنه کوم چې دغه سرک مو ته پوښ کړو. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آزادی راډیو ٹول کارکن کو اور سلام نام نے کھیل اڑان کو
زه د پکتیکا ولایت واسخا ولسوالی اوسیدون کایم دلته ولا پیس برخ کوم کسانتیان لرو د بیل کو ډول د مکتبو او د روټو دوه شانو موږ اسانتیان لرو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه سي پکتیکا ولایت واسخا ولسوالی ته زیات پام لرو.
بلیا السلام علیکم، زه عبدالله جهانی ام لکندوز ولایت د دشترچ ولسوالی د ګورتی پی د کلی څخه خپل پیغام تاسو ته پریږدم. ازادي راډیو ته زما دغه خواهش دی د ازادي راډیو نه زما پیغام خپور کړی. اول خو دغه کوم سړک چې دی دغه ډیر خراب دی او دغه رودیامو دغه سړک ګرد وړی دی، دا باید مجاهدین طالبان مشران څخه دغه زما پیغام واوري، ازادي راډیو د نشر کې چې دا سړک جوړ کړي ژر تر ژره غم وخوري او د خلکو مځکې ګره دا رودیامو واوړي. اخوا تاجکستان دی رودګره، دا خوا ته را روان دی، دا مځکې ګرده یې واوړي. نو د ازادي راډیو څخه مې دغه خواهش دی زما پیغام خپور کړي.
سلام علیکم، ازادي راډیو ته ښه راغلاست وایم. د ما د طالبانو څخه د وزارت معارف څخه د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې هغه طالبان چې په مکاتبو کې شتون نه لري، مکتبونه نه وایي، نو دوی ته د دولسم اسناد مه ورکوئ، ځکه دوی چې دوی اوس سربازان دي، د وطن دفاع واره په کې مشغول دي په دفاع کې. نو هیله کوم نالوستي کسان د لوستو کسانو سره مه یو ځای کوئ، افغانستان بیا یو هغو ځای ته مه برابروئ چې بیا له سره پکې د علم څراغ بلیږي. اوس دومره مخکې تللی دی چې د نورې نړۍ سره هم د سیالېدو توان او طاقت لري.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت تاسو ته دا پیغام پرېږدم. وروره، دغه د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې چې دغه کم د ترافیک مدیریت یا ترافیکان دي، موږ ولاکه پوهېږو چې دا اوس ترافیکان دي، دا امنیتي ملي دي، دا پوځیان دي، دا کتای خاص دي، دا پولیس دي، دا محکمه ولای، دا څه شي دي؟ د دوی مسولیت خو دا ده چې دوی د هغه خپل ترافیکي اصول چې دی مثال هغه خلکو ته ورسي، هغه خپل کار وکړي. که دلته خلک جنجال سره وکړي هم دوی پسې ځغلي راګروي خپل د ترافیکو مدیریت یې، بیا یې که مثال خلک یو بل کاروبار سره پاتې هم د دوی بس پشکلا سي دوی ورځغلي. او بل خبره دا ده چې ترافیک سره باغ خپل درشي او خپل موټر واغه به ورسره و، دا سړی په دې باندې پورچې دا چیش دی امپورونه ورسره، حتی کپلیری پرتولس علیکم ودونه دی په ډلو ډلو ورزیال ته امپورونه وسلاوی په دې سړی نه پوجدا وس ترافیکان دي. کدا وس اردو دی یا بل شریا بلای به خلک ډیر تنکړی دي، دا د مرکز لشکره خلک ما زغوري چې مرته دوغه سر ډیر پازابې. نو زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې دغه ترافیکان د لشکرګاه ده دې ته دې یو پاملرنه وکړي، دا دې په دا حال نه پرېږدي، دا خلک ډېر دي نه په عذاب دي. که خلک جنجال ورسره کوي، که پر مځکه سره دا وایي، که پر بل څه سره دا وایي، دوی خپله ترافیکان ورځغلي. نو هیا دا ترافیکو مسولیت دی چې یو دوه خلک جنجال سره وکړي هم دوی ورځغلي، خپل پر سر یې بندیانې، نه محکمه خبره یې، نه بل شی خبره یې، بس یو خپلولې یې شروع کړې ده او ګرده د یو ځګې خلک هم دي. نو د اسلامي امارت څخه دا هیله او ارزو کوو چې دوی ته جدي پاملرنه وکړي، او د دوی هغه تیر وختونه دي هم دوی داسې ناخوالې پېښې کړي چې هغه بیخي د کړو نه دي، نو باید دې ته پاملرنه وکړي، دغه ترافیکان دا اصلاح کړي.
آزادي او اوریدونکي پروګرام
اوریدونکو، دا وو ستاسې پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي راډیو ته پریښي وو، په دې هیله چې چارواکي واوري یا اوریدلی وي او د حل لپاره یې لارې چارې ولټوي. د نومبر 14مه د ملګرو ملتونو لخوا د زغم یا تحمل د نړیوال ورځې په توګه ولمانځل شوه. زغم او تحمل په یو ټولنه کې د سولې ژوند لپاره مهم بلل کیږي. دا غراز ویل کیږي چې کچیرته یو ټولنه غواړي چې له تاوتریخوالي نه مبراوي یا تاوتریخوالي پکې نه وي، باید وګړي یا اوسیدونکي زغم او تحمل ولري. خو ویل کیږي چې په افغانستان کې زغم او تحمل یو څه کمرنګ دی. دا چې زغم او تحمل څه دی، ولې په افغانستان کې کم مراتیږي یا ډیر کسان خپل احساسات نشي قابو کولای، په همدې اړه مې له ارواپو ډاکټر ولید حسین خیل سره مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې زغم څه ډول تعریفولی شي.
زغم یا پیشنس یا صبر، حوصله،
دا د انسان د رواني یا د سایکولوژیکل د لحاظ یا دفاعي سیستم دی. چې کله انسان یو تاوتریخواله یا یو مشکل سره مخامخ کیږي نور انسان یو دفاعي سیستم انسان مجبورای چې باید هغه دفاع کی. هغه دفاع په څو ډول کې دی شي؟ په دوه ډول کې دی شي، یو مثبت یو منفی. مثبت دا دی مریض باید حوصله وکړي، او بل دفاع منفی دا چې نیگیټیو پیشنټس ورته وي، نور هغه په وجه مریض جنگ کوي. نور متاسفانه افغانستان کې مونږه هیڅ کلم د پوزیټیو پیشنټس یا مثبت حوصله نه هیڅ کله مونږه کار نه راغسته، همیش مونږه نیگیټیو نه کار اخلو. له بعده مرغه جنگ او وحل تکاول هر څه چې مونږه د لاسه وشي، مونږه بیا دفاعي سیستم یا خپل د دفاع لپاره مونږه شوکو یا خیو. نور سلویخ کاله جنگ شو، یو د زمونږه د جنگ بیا زمونږه د کلتور او کلچر یو برخه شو. متاسفانه کوم کسان چې زیات جنگ کوي هغه ته مونږه مختلف نمونه ایکدو، قرمان نوم ورته ورکو، د پهلوان نوم ورته ورکو، د قومندان نوم ورته ورکو. نور هر واجه چې دی، نور هر کس چې جنگ کوي نور هغه بیا یو ښه لقب اخلي. نور همدې له وجه زمونږ یو کلچر یا د کلتور یو برخه شو چې ډېر وایي ډېر باجوراته انسان دی، ډېر جنگونه کړی دی. نور دا یو زمونږ کلتور یو برخه شو. نور همدې لحاظه پیشنس یا حوصله د پازیټیو یا مثبت اړخه هیڅکله مونږ نه دا استعمال کړی. کوم کسان چې سلف کنټرول یا په ځان باور نه لري یا خپل هغه الفاظ باندې کنټرول نه لري یا خپل پرویا یا سلوک باندې کنټرول نه لري، هغه ته مونږ کولای شو چې وایو چې دا یو سټرس لري یا ذهني کوم ناروغي لري، ځکه چې هر ریاکشن چې مونږ نه شو کیږي یا لیدل کیږي هغه خپل یو مریضی دی.
خپل کورنۍ ته څه کول په کار دي ترڅو د کورنۍ په کچه باندې ماشوم له اوله داسې وروزي چې تاوتریخوالی ونه کی، احساسات قابو کړي او په واړه خبره باندې لاسو گریوان نشي بل چا سره؟
دا جنگونه خپل تاثیرات لري. چې کوم په هیواد کې جنگ کیږي هلته خپله یو مشکل ورته جوړیږي، دغه کلتور او کلچر تغیر کوي، دغه مینټالیټي یا ذهنیت تغیر کوي. بالکل معلوم در سره چې د سلویخ کال جنگ افغانانو باندې ډېر زیات منفي تاثیرات وکړو، موږ ته اقتصادي لحاظه، اخلاقي لحاظه، ذهني لحاظه ټول برخو کې مونږ ته ضرر رسیدلی دی. نور همدغه صبر حوصله زمونږ د اخلاقي اجتماعي یو برخه ده، نور دغه متضرر شوی دی ورسره. نور دا ټول خپل یو تاثیرات لري، منفي تاثیرات لري. نور دا لپاره اوس باید کار شروع کړو، اوس له خیره جنگ هم نشته په هیواد کې، اوس باید مونږ او تاسو باید کار شروع کړو.
د خلکو بیوزلي یا روزګاری دا څومره له زغم او حوصله سره اړیکه لري؟
بالکل، اقتصاد یو ډیر مهم رول لري انسان په ژوند کې. اقتصاد چې خراب وي انسان هر څه سره خرابېږي، انسان هغه حیثیت سره خرابېږي، انسان هغه فکر خرابېږي، انسان غصه کوي ډیر زیات. نور موږ اقتصاد ته ویلی شو چې د املا تیر په مانند دی. نور بالکل اقتصاد خپل رول لري، خود انسان هغه تربیه ورسره باید مهم دی، د کورنۍ تربیه مهم دی. انسان څنګه روزل کیږي دا ډیر مهم دی، او ماشوم کور کې څنګه ورسره رویه کیږي دا ډیر مهم دی. ماشومتوب دوره انسان په ژوند کې ډیر مهم دی، هغه یو بنیاد یا بنسټ چې د انسان ژوند ایښودل کیږي هغه ماشومتوب دی. نور ماشوم تو باید خر چلانوشی، ماشوم سره ماشوم احترام موشی، ماشوم سره حوصله مندی باید ډیر زیات وشي. کوم مایند یا پلارونه چې ماشومان سره ښه چلن نه کوي، وحل کوي، تکاول کوي، خشونت کوي ماشومانو باندې، بیا انده کې هغه ماشومان هم بیا غصه کوي، هغه بیا حوصله په نوم یو شی نه پیژني. نور زه همیش هیله همدغه کوم کورنۍ نه، پلار نه، مایند نه چې خپل ماشومان سره ښه چلن وکړي، ځکه هغه تاسو نه کاپی کوي. یو ماشوم پلار نه زده کوي، یو المور نه زده کوي چې څنګه ورسره چلند کیږي. چې کله ورسره حوصله مندي نه کار واغستل شو، دغه سوالونه جواب شو، ماشوم خره چلند شو، نور هغه بیا اینده کې خط یو انسان ښه شخصیت او حوصله مندي خپل حفظ کوي.
بله ډاکټر صاحب، حوصله مندي سره یا لزغم سره یو ځای یو بل بحث یادي او بل جوهر بحث هم را مخته کیږي چې هغه قناعت دی. اوس مهال بي وزلي ده، اقتصاد خراب دی، ژمی را روان دی، خلک د خوراکي توکو اکثره د سوانتو کو د اخستو وس نه لري په کور کې تاوتری خواله کوي څو کې چې دوی په هغه ډیرو کم شانو هم قناعت سره وکي.
قناعت مونږ اکثرا مریضان ته وایي چې قناعت باعث سعادت پېښه وات، نور قناعت د خوشبختی باعث کیږي. انسان باید قناعت ولري، خو بیا هم چې کور کې اورانه یې کور کې جمعې را روان دي مشکلات زیاتی، نور دغه انسان خپل یو حد لري کنه، د حوصله او د قناعت هم یو حد لري. نور د کی زمونږ دولت مردان او زمونږ حکومت باید توجه زیات وکړي خلکو باندې شفقت وکړي. هیله هم دغه ده چې پام ډیر زیات وکړي خلکو باندې، خلک به نه لري پیسې، مشکلات لري، د اقتصادي مشکلات لري، نور حکومت هم باید خپل پام وکړي.
ارواپو ډاکټر ولید حسین خیل و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیدي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روحان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
عاشقی کے ام